The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د زیارت پرس کال وزارت لسم د جون 28 نیټه ده په وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پیژنیمي او دلته واشنگتن ډي سي کې د جون 6 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنی خبرونه کې درته ز زیات خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد شرقي بادغیس ولایت کې د طالبانو برید کې د فوز لږ تر لږه 30 عسکر وژل شوي د وړوکي اختر ډزبند په مهال شوي ډزبندې ورستو دا تر ټولو خونړې برید یادېږي امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د طالب مشرانو پر ضد دې کلک قامونه واخلي د امریکا خارجه وزارت مرستیاله الیس ویلس ویلي اوس هم دغه هیواد کې د حقاني شبکې مشران غړي پناه ځایونه لري او د امریکا صدر ترامپ د سخت فشار وروسته امریکا ته په غیر قانونه توګه داخل شوي ماشومان د میاندو پلارانو نه نه بیلولو صدارتي امر جاری کړی او شواندې کوو د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د شرقي بادغیس ولایت غاب ولسوالۍ کې د طالبانو برید په فوز باندې کړي برید کې لږ تر لږه 30 عسکر وژلي خود بادغیس والی ویان جمشید شهابی مطبوعاتو ته ویلی په یاد برید کې د غشمیره زیاتی دی هم شي د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک ادا کوي چې دوی ته د یادو دوه ولسوالیو د سیمو ایزو چارواکو د راپورونو لمخې بلامر غاب ولسوالۍ کې 30 افغان سرتیری وژل شوي دي دفاع وزارت د شروع په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو مخالفانو تیره شپه د حکومت له اوربند په ګټې اغستو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي سرچینه وایي تر برید وروسته نخته شوی چې دیارلس تر تیرو پر وجل کېدو اته نور هم ټپیان شوي دي افغان دولت د روژې له 28 راهیسې د اختر تر 15 پورې طالبانو سره د ډزبندې اعلان کړی و چې بیا وروسته یې 10 ورځې نورې هم وغځو طالبانو یوازې د اختر 3 ورځو کې اوربند وکړو او بیا یې بریدونه پیل کړل د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو پرېکړې مایوسه کړي او دا خبرې افغانستان کې د ناټو مشر کماندان کړي د ناټو د مشر مرستیال جنرال ریچرډ کرپول شروع په ورځ پینټاګون ته په افغانستان کې د خپلو فرایزو په اړه یو معلوماتي غونډه کې دغه خبرې کړي ښاغلي کرپول ویلي په افغانستان کې په 1300 لسیزو کې لومړي ځل لپاره افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوې وه دوی د اختر درې ورځې دی وایي چې خلکو به د اختر د درې ورځو عکسونه لیدلي وي چې افغان اکثر او طالبانو د یو بل سره روغبړ کړی دی او یو ځای مونځ کړی هغه ویلي چې د صدر غنی لخوا د ډزبندې د غځولو اعلان او طالبانو ته پرته د شرایطو مذاکراتو وړاندیز دا څرګندوي چې افغانان سوله غواړي هغه زیاته کړي د طالبانو د اوربند نه غځولو پرېکړې ناهیله کړې خو د صدر غنی د اوربند پرېکړې ستاینه کوي د جنوبی او مرکزی اسیا په برخه کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي ډیپلوماټ وایي چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې پراخې هڅې کړي دي خو اقدامات یې کافي نه دي او اوس هم د طالبانو د حقاني شبکې مشران او غړي په پاکستان کې پناه ځایونه لري د جنوبی او مرکزی اسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیاله الیس ویلس د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې غړو ته د افغانستان حالات بیانول مرمن ویلس په خپلو خبرو کې ویلي چې امریکا پاکستان نه غواړي چې طالب مشرتابه گرفتار کړي یا یې له پاکستان وباسي او یا یې مذاکراتو ته حاضر کړي دی ویلي چې که څه هم دوی ځینې ګامونه ویني خو د دوی ارزونه ده چې هغه پریکند اقدامات چې پر اختیار سره طالبان دې اړ کړي او سولې وړاندیز ومني دوی لا نه دي کتلي د کانګرس د بهرانو چارو کمیټې په غونډه کې چې شروع په ورځ جوړه شوې وه کانګرس یوه جمهوري غوښتونکي غړي ټټپو په پاکستان نیوکې وکړې او ویل زه فکر کوم چې موږ باید ټولې مرستې په پاکستان بندې کړو تر هغو چې دوی رامنځته شي او ثابته کړي چې دوی نور په خپل هیواد کې تروریستانو ته فنا نه ورکوي او هغوی بهر ته نه لیږي د پاکستان سرحدي ځواکونو دوه افغان عسکر چې وایي سموده مخکې په پاکستان کې نیول شوي وو افغانستان ته سپارلي د پاکستان فوج لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه افغان عسکر د شروع په ورځ چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په ګډه غونډه کې افغانستان ته سپارل شوي دي د فوج خبر پاڼه وایي دغه افغان عسکر حیات الله او لطیف الله خان نومیدل خدای نه دی ویلي چې آیا د دوی په پاسپورت پاکستان ته راغلي وو او کنا په غیر قانونا توګه داخل شوی وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعته خبرونو ته غوږ یئ. سهارنۍ در ساعته خبرونو کې دا نیم ساعته خبری خبرونه جاري ده. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد شرقي بادغیس ولایت بالامر غاب ولسوالۍ کې د طالبانو برید کې د قامی فوز لږ تر لږه دیرش عسکر وژل شوي دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اداوی کوي چې دوی ته د یادو دوه ولسوالیو د سیمه ییزو چارواکو د راپورونو له مخې دغه راپورونه ترسره شوي دي چې دیرش افغان عسکر وژل شوي. دفاع وزارت شروع په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه د حکومت له ډزبندې په ګټې اخیستو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. یاد دي وي چې افغان حکومت اختر په مهال د روژې په 23مه نیټه طالبانو ته د ډزبندې وړاندیز کړی و، کومو چې طالبانو هم منلی وه، او درې ورځې د اختر درې ورځې چې کمې وې په افغانستان کې ډزبندي وه. بیا وروسته افغانستان حکومت یکطرفه دا اعلان وکړو چې دوی دغه ډزبندي لسو نورو ورځو پورې غزوی. نو همدغه ته اشاره کوي والی شورا چې وای دغه بادغیس ولایتي شورا مشر چې وای د دوی د حکومتي ډزبندې نه ګټه پورته کوو. دغه برید کړي سرچینې وای چې برید وروسته نښتی شوي دي، او پکې بیا دغه عسکر پکې نیم ټپیان هم دي یا زخمیان دي. افغان حکومت څنګه چې مونږ وای د روژې د 23مې نه تر اختر 15مې پورې طالبانو سره د ډزبندې اعلان کړی. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وای طالب وسلوالو د بادغیس په دوو ولسوالو اب کمری او بل امر غاب بریدونه وکړل. د بادغیس امنیه کمانډان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ د نیولو اراده کړې وه، خو په برید کې هغوی ته هم درنه مرګ جوبلا وختي او شاتک او دوی یې په شاتم بولي دي. پولیس وایي په دواړو بریدونو کې څلورویشت طالب وسلوال وژل شوي دي او کم دیرش چې کم دي هغه زخمیان دي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو چکم مشر دی دغه چکم رستیال دی جنرال ریچارډ کرپول شروع په ورځ پینټاګون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا چې د ډزبندې نه غځولو کومه فیصله شوې ده نو هغوی مایوسه کړي دي. ده ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې په لومړي ځل لپاره افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوې وه، او دی وایي چې د اختر په ورځو کې چکم عکسونه مخې ته راغلل چې پکې افغان عسکر او طالبانو یو بل سره روغبړ کړی دی او په یو ځای منځونه کړي دي. د زیاته کړي چې د صدر غنی لخوا د ډزبندې د غځولو اعلان او طالبانو ته پرته د شرایطو مذاکراتو وړاندیز څرګندوي چې افغانان سوله غواړي. هغه دا ویلي چې طالبانو د ډزبندې نه غځولو پریکړې ناهیله کړې، خو د صدر غنی د اوربند پریکړه ستایي. ښاغلي کرپیول زیاته کړي چې افغانستان حکومت ملاتړ کوي، صدر غنی باور لري چې دا هلې ځلې به طالبان بالاخر خبرو اترو لپاره آماده کړي چې یو ټولنیز فشار، دویم ډیپلوماتیک فشار او دریم فوزي فشار دی، او دی وایي چې د دوی چې کوم ملاتړ دی هغه به د افغان ځواکونو سره جاري وي. د هیله څرګنده کړه چې اوس په افغانستان کې ښه فرصت دی ځکه په افغانستان کې بدلون لیدل کیږي. هغه دا ویلي چې د افغانستان عسکر او پولیس اوس د پخوا په پرتله زیاته وړتیا او طاقت لري. افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او ناټو به په روان کال کې خپل عسکر دیتا نور هم زیاتوي. دا خو د افغانستان چې کم حال وو، کم برید شوی وو، بیا د ناټو د عسکر کم مشر وو. خو بلخوا په پاکستان باندې هم دا فشار ورځ په ورځ زیاتیږي د امریکا لخوا چې په پاکستان کې چې کم د طالبانو کم مشران دي د هغې پر ضد دې ګامونه واخیستی شي. دغه خبره یو ځل بیا د امریکا خارجه وزارت چې کم د سویلي آسیا چارو لپاره مرستیاله د الیس ویلس هغې یو ځل بیا کړي ده. په کانګرس کې د افغانستان د حال تیرولو په مهال په پاکستان یو ځل بیا غږ کړی دی چې پاکستان باید په ملک کې دننه چې کوم د حقانی شبکې مشران دي د هغې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل یې وړاندې کوي فواد احمد لامې.
د جنوبي او مرکزی ایشیا په برخه کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیاله الیس ویلز د امریکای په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې غړو ته د افغانستان حالات بیان کړل. میرمن ویلز په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان تر اوسه د افغان طالب مشرانو پر ضد پریکنده اقدامات نه دي کړي.
We would like to see Pakistan arrest, expel or bring to the negotiating table.
موږ له پاکستان غواړو چې د طالبانو مشرتابه گرفتار کړي یا له پاکستان وباسي او یا یې مذاکراتو ته حاضر کړي. نن که څه هم موږ ځینې مثبت ګامونه وینو، خو موږ ارزونه دا ده چې موږ هغه متداومه او پریکنده اقدامات چې په رښتیا سره طالبان دي ته اړ کړي چې د سولې وړاندیز ومني نه دي لیدلي.
د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په غونډه کې چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي ټیډ پو هم پر پاکستان نیوکې وکړې او وی ویل:
I think we should cut off all aid to Pakistan until
زه فکر کوم چې موږ باید ټولې مرستې پر پاکستان بندې کړو تر هغو چې دوی رامخته شي او ثابت کړي چې دوی نور په خپل هیواد کې ترورستانو ته پناه نه ورکوي او هغوی بهر ته نه لیږي.
په دې غونډه کې له الیس ویلز نه د افغانستان د جګړې او طالبانو ته د حکومت د سولې د وړاندیز په هکله هم پوښتنې وشوې او میرمن ویلز وویل چې که څه هم ولسمشر غني په فروری کې طالبانو ته د روغې جوړې یوه ډېره ښه طرحه وړاندې کړه، خو هغو تر اوسه نه ده منلې. الیس ویلز په دې کې د طالبانو مشران ملامت کړل او ویل:
is a Taliban leadership many of whom enjoy sanctuary
the Taliban مشران چې ډیره یې له هواده بهر پناه ځایونو کې اوسېږي او د هرې ورځې جګړې زور نه حس کوي، تر اوسه په دې نه دي خاني شوی چې د خبرو میز ته رامخته شي. سره له دې چې ولسمشر غنی په فروری میاشت کې دوی ته د روغې جوړې یو ډیره ښه طرحه وړاندې کړله.
بل پلو د کانګرس یو ډیموکرات غړي الیوت انګل بیا وویل چې که امریکا له طالبانو سره نیغ په نیغ خبرو ته نه چمتو کیږي، نو د هغه په نظر دا یوه تیروتنه ده. ښاغلی انګل زیاته کړه چې که امریکا له کیم جونګ اون سره خبرې کولی شي، نو یقینا چې له طالبانو سره هم خبرې کولی شي. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي ډیپلوماتي وویل چې امریکا خپل کردار ادا کوي او د جګړې د یو اړخ په توګه حاضره ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې برخه ولري او د خبرو ملاتړ وکړي. خو داسې ډېرې مسلې شته چې په هغه کې باید افغانان په خپل منځ کې خبرې وکړي. د جنوبي او مرکزی ایشیا په برخو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د کانګرس غړو ته په خبرو کې روسان په دې تورن کړل چې د افغانستان په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي.
The Russians have been very unhelpful in accusing
روسان هیڅ مرسته نه کوي او په غلطه امریکا په دې تورنوي او پروپاګاندا ورپسې کوي چې ګنی داعش موږ په افغانستان کې پیدا کړی دي او ګنی غواړو په دې هیواد کې په مصنوعي توګه د ترهګرۍ پر ضد جګړه دوام پیدا کړي.
میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې امریکا به د افغانستان د کشالی د هوارولو په خاطر ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته زور ورکړي. دغه امریکایي ډیپلومات زیاته کړه چې امریکا تصمیم نیولی په افغانستان کې د روغې جوړې پر موضوع باندې د ترکیز په خاطر په واشنگټن او همداراز په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو ټیم جوړ کړي او د دې ټیم د غړو شمیر هم ورزیات کړي. احمد فؤاد لامی د امریکا غږ ډیوه واشنگټن.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو د دی وراجو سره نه تر ساته خبرونه ته وګه او تاسو په امره ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې په نړیوالو مطبوعاتو کې پاکستان، افغانستان او سویلی اسیا په حق لا کومو مهمو مزامینو ته زیور کړی شوی دی. مطبوعاتي کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د اختر په لومبو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کې دوه خبرونه خواره شول چې اوس په مکمل توګه تصدیق شوی دی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د ملا فضل الله د وجلې کې دوه په حواله یو رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی: د فضل الله مرګ به څه فائدہ وکړي؟ د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ په خبر عام طور سره ډیره د خوشاله سرګندونه شوې ده، بلکې د بیت الله محسود نواخلی تر ملا فضل الله تر مرګ پوري پاکستان کې د داسې تونلاري هر مشر په مرګ خوشحالي ښکارا کیږي. خو ماهران په دې لړ کې په خپل رایو ښکارا کولو کې دوه پړق دي. د ډیرو ماهرانو خیال دی چې تونلاري ګوندونه د خپل مشر په وجنه د خپل خونړو حملو نه منی کیږي، ځکه چې که د داسې ګوند یو مشر مړ شي نو سمدستي د ځای بل څوک ونیسي، او چې تر څو چې د دوی بنیادي اډانه په خپل ځای قائمه وي نو د دوی په جنګي وسطوان کې هیڅ فرق نه راځي، ځکه چې د نوي مشر پر اتلو د سره نور ډیر ظلمی جنگی ګونتا رانه نوځي. د دې لوی ثبوت د حکیم الله محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشرای په غدای د کیناستو ورستو پاکستان کې په سیاسي پارټو د زیاتو حملو شروع کیدل دي. ان چې عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي خو هم د حکیم الله محسود په دور کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو له سببه د کال 2014 په عامو انتخابونو کې د خپل انتخابي مهم چلولو هم جوګه نه وی پاتې. ڈان خپل رپورٹ کی لکھی چې تحریک طالبان پاکستان پر ڈرون حملوں کے د خپل مشرانو د وجلے کې دو له سوابا، بلکہ پکال 2009 کې سوات او قبائلی سیمو کې د فوجی کارروائی شروع کې دو دلاسا کمزوری شوی دی. خو په خارونو کې د دوی په حق له د مخبرې د معلوماتو حاصلې دو له سوابا فوج او حکومت د دوی ملا ماته کړی دا. اگر که په کال 2009 لسم کې دوی په خارونو کې د ټولو نزیاتی حملی کړی دی. اخبار لیکي چې د تونلارو ګوندونو د مشرانو د وجلې کېدو یو اثر د دې جنگیالو په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې راښکاره شوی دی، ځکه چې د بیت الله محسود د مرګ وروستو د عمر خراسانی په مشرۍ کې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډېره مضبوطه ډله د ملا فضل الله نه بېله شوه او په خپل ځانګړي حیثیت کې د پاکستان دننه ډېرې خونړۍ حملې وکړي، چې یو یې په کال 2014 کې لاهور کې په یو پارک کې هم کړې ده. ڈان اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې د تندلارو گندونو د یو مشر په مرګ خوشاری ښکارا کول د سوق د پاره خو ممکن د خودی مستقله فائدہ نوی. د ترهګرۍ خلاف د قامی ادارې د سګنی کال په سر کې جاری شوی یو رپورٹ کی ویلې شوی دی چې نن ورځ فضل الله په آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسټي باندې د حملو په سر زیات یادولې شي، خو د په مشرۍ کې ټولې شوی حملې دومره نه دي لکه څومره چې د دنه د وړاندینو مشرانو په دور کې شوی دی. ڈان اخبار د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د ترهګرۍ خلاف اصلي جنگ د ترهګرو د نیټورک په دانوانه کولو، د دوی د تربیتی ځایونو د ورانولو او د دوی د آمدن د لارو په بندولو ګټلی شوی دی. خو دا ټول داسې کارونه دي چې په اورېدوی د خلکو غوږونه د خوشحالۍ نه بړوس کېږي، نه لکه څومره چې د دوی د یو مشر د مرګ په اورېدو کېږي.
وایس آف امریکا ڈیور راجو دگران اردن کو تاسو ڈیور راجو سہرانے در سات اخبار ونو تا وگے اس تاسو پام را گرزو د پاکستان چکم انتخابی دا وقت ماحول دے انتخابات اعلان شوی دی د جون پہ بیچ دوشتہ منیٹا با پاکستان کے عام انتخابات تصر کی گی د محبات پہ بلابلو برخو کے انتخابی ہر ضلع پیل شوی دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی او د دورو ډاکټر حامد او ترزوی مجید خان د ضلع کل عبدالله چمن د کامی او صوبائی حلقو نه په تیر الیکشن کې بریالي شوی و، خو اوس صورتحال د غلطه ډیر مختلف دی. د دوی په قبیله کې خلکو سر راپورته کړی دی او په مقابله کې ولاړ شوی دی، خو د پښتونخوا ګوند یو مشر او د محمود خان رو ډاکټر حامد وای چې د دې نه دا معلومیږي چې نادیده قوتونه پر روان ټول ټاکنو کې لاسوهنې لپاره دغه رنګه اقدامات کوي، خو یو بل د جمعیت امیدوار بیا دغه خبره نه مني. خو په دغه صورتحال باندې زمون خبریال نعمت الله سرحدی یو راپور جارو کړی چې وایو
په تیر ټول ټاکنو کې د پارټي چیرمن د کامی اسمبلی او د دوو ډاکټر احمد او د ترزی مجید خان د ایلتی اسمبلی د پاره ټاکل شوی وو. په دغه روان ټول ټاکنو کې صورتحال ډیر مختلفه معلومیږي، که څه هم د دې د دغه ګوند مشر د دغه سیمې څخه پر کامی اسمبلی او د ایلتی اسمبلی د پاره د اسګزی ورو ډاکټر احمد او د ترزی مجید خان ولاړ دي، خو د دې په مقابله کې هم د دې نږدې قبیلې څخه قبایلی مشرانو کاغذان جمع کړي دي چې په هغه کې محمد عمر خان شامل دی. سیده د یو جرګې په محل وویل چې پر موږ باندې مسله ته دغه حکمرانانو بغیر کرپشن د کام د پاره هیڅ نه دی کړی.
دغه نور پاټي والا عمل مو عوام ته معلوم شو، دا نور خلکو دغه پاچان والا ته موږ تی دا اویا کال د وټنه ورکول، نو خود دا نه موږ وتی ته معلوم شو چې دی خلکو ویل څه کولې څه ویل څه وای کوڅه په بهارو ملکو کې دی خلکو د چا څه پټه ده چې د عربو روپۍ پر پښتنې جوړې کړي، عربو په دفترانو کې 14 عرب روپۍ ورکې شوې، چې د سړي په دفتر کې څوار لس عرب روپۍ ورکیږي هغه به کرپشن څو کړی نور دا خو نو اوس و خلکو ته به ورځ په ورځ معلومیږي دا خو ښه دی جمهوریت ته هر سړی حق لري چې هر سړی ودرېږي دا خو د هر سړی حق دی
خو د پښتونخوا ګوند د ایلتی اسمبلی امیدوار او د محمود خان اڅکزي ورور ډاکټر حامد اڅکزي وویل چې د دوی ګوند په مخالفت کې پټ قوتونو دغه په بیل بیل نومونو ارزي اتحادونه جوړ کړي دي د دوی ګوند اوس هم په دغه روان ټول ټاکنو کې د هغه قوتونو په اصطلاح خلای مخلوق ورته ویل کېږي لاسونه ختمول غواړي
موږ پر خلکو تل الزامونه ولګو چې دای پلاني خطای ستل دي دای پلاني خطای ستل ورور هر څوک چې دریږي خدای دی راوړي دا چې د الیکشن کمپین شروع شي تر الیکشن پوری په خپل سره ښکار کیږي دا د اسګزای اتحاد کاکړ اتحاد او غلجی اتحاد پلانه اتحاد پلانه اتحاد دا ورکی په الیکشن کې جوړ کی پروانه کې دې ځان وګور موږ پرې چا باندې دا خبر نه کوچ دی چار ری کړی دی چا البته موږ فوج موږ ای سایت موږ ایمایت دا موږ ادارې دي موږ فند کوو ولس فند کوي موږ دا ریکوست ورته کوو چې عدلیه په کار دي چې خپل کار وکړي بیوروکراسي خپل کار وکړي پارلیمنت خپل کار وکړي او فوجان سره د ادارو خپل فرایز انجام کړي
خو د چمن پر ایالتي الکاپی بي درويش باندې د پښتونخوا د ډاکټر احمد اڅکزي په مقابله ولاړ د جمعیت علما اسلام په زرمان ډلې امیدوار مولیانی پوي په دغه روان ټول ټاکنو کې د مختلفو ادارو لاسوهنه څه قسمه تاثیرات دی نه ویني دا یوازې تورونه دي
زموږ دا امید دي زموږ په الکا کې به ډیر اثر انداز نه شي کله عبد الله او یکیس با ایستیس معنی به ډیر اثر انداز نه شي دلته هغه عوامي مور سي دي عوامي رايي سي دغه وضعیت هغه مجلس کارات
د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان اسکزي هم پر کامی اسمبلی د محمود خان اسکزي او د ایلتی اسمبلی د نور امیدوارانو لکه کیپټن خالق چې د با پارټي امیدوار دي سره سره د ډاکټر احمد اسکزي په مقابله کې ولاړ دي خو د الیکشن کمیشن لخوا د اتمی امیدوارانو د اعلان سره سم به انتخابي کمپین شروع کیږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو د امریکا صدر ډونالد ترامپ په 13 ورځ جنې د جون په 16 نیټه د امریکا او مکسیکو په سرحد د ماشومانو د خپل مور پلارانو نه د بیلولو پریکړه بیرته اغستی او دا کار یې د یو صدارتي امر تر مخه کړی تفصیل ورو د ارباب محمود علی په راپور کې
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د یو صدارتي حکم د لارې هغه پالیسي ختمه کړې ده د کومې تر مخه چې به د مکسیکو نه د غیر قانونه راتلونکو بچي به د خپل مور پلان نه بیلول کېدل د صدر ترامپ د مهاجرت په حق له د نوې تګلارې وروسته د مکسیکو نه په غیر قانونه توګه امریکا ته د راتلونکو خلکو بچي د مور پلار نه بیلول کېدل شروع شوي وو او د دوی لپاره بیلابل ځایونه جوړ کړل شوي وو د دې ګام له وجې مور پلار ته د خپل بچو په حق له هیڅ علم نه وو چې د دوی بچي په کوم ځای کې ساتل شوي دي او په څنګه حال کې دي او دا چې دوی به د خپل بچو سره سرنګه بیا ویني ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړو سیاسي ګوندونو د کورنۍ تقسیمولو ګام غیر انساني بلل دي همدا وجه یادول کیږي چې صدر ترامپ خپل د 18 میاشتو د حکومت یو دومره اهمه پالیسي نه پشا شوې ده د امریکای د اټارنی جنرال جیف سیشن مشاور جین هاملټن وای د صدر د لاسلیک وروسته صدرتي حکم فوري قابل عمل دی د زیاتوي چې اوس دوی کول شي چې تر شلو ورځو پورې ټوله کورنۍ په یو ځای ځان سره وساتي خو که غواړي د دې نه تر زیات وخت پورې ځان سره وساتي نو بیا به د دې لپاره ضروري وي چې د منځني کالیفورنیا ډیسټریکټ کورټ قاضي ډولی جی په دې خپل فیصله ورکړي د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویل دي چې د غیر قانونه مهاجرت کوونکو په حق له دوی د زیرو ټالرنس یا عدم برداشت پالیسی به په خپل ځای قائم وي تر ډیر ورځو پورې د ترامپ او د انتظامی د چارواکو وینا وه چې دوی په خپل سر پالیسی نشي بدلولی او یوازې کانګرس کولی شي چې د کورونا د تقسیم لړۍ د ودرولو لپاره قانون سازي وکړي په تیرو شپږو هفتو کې د 2300 نه زیات ماشومان د خپل مور پلار نه د جدا کولو وروسته په بند کې ساتل شوي وو او د دوی په مور پلار په غیر قانونه توګه امریکا ته دراتک تور لګول شوي وو کاروباری او مذهبي مشرانو د پخوانی صدرانو او د صدر ترامپ خزه ملینا ترامپ هم د کورونو د تقسیمولو په پالیسي نیوکه کړي صدرتي حکم به ځنې اندېښنې ختم کړي خو ټولې اندېښنې نشي ختمولې امریکا کې د ولسی آزادو ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې په آخري وخت کې د یو صدرتي حکم د لارې هر څه نشي ختمېدلې، دا هغه تاوان نشي واپس کولې کوم چې په تیرو ورځو کې په زرګونو ماشومانو او د دوی مور پلار ورکړی دی. د امریکا ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن سپیکر پال راین د صدر ترامپ د صدرتي حکم وړاندې خبریالانو ته ویلي وو چې د کورونو د تقسیمولو نه بغیر هم د مهاجرت په حق له قانون عملي کېدلی شي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې ریپبلیکن په ایوان کې د قانون سازۍ لپاره مناسب رای لري او که نه.
امریکایي وراجو د ګران اوریدونکو د امریکا حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړیتوب پرې خودو اعلان کړي او په دغه ادارې تور لګولې چې شورا د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډه خبري غونډه ویلي چې د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړي او سخت سیاسي تعصب لري. تفصیل ورو د کلسون کاکړ په راپور کې.
امریکا په رسمي توګه د سه‌شنبه یانه په ورځ اعلان وکړو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یا کونسل د غړیتوب پرېږدي او د امریکا د غړیتوب د پرېږدو څخه په ملګرو ملتونو کې یو خلا یا ځای پیدا شو چې کېدای شي چینې ډکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډه خبري غونډې ته ویلې چې د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړي دي او سخت سیاسي تعصب لري. نیکی هیلی دا تور لګوي چې شورا د اسرائیل په ضد سخت تعصب ځکار اخلي. د بشري حقوقو و سلويشت کسيزه شورا د بشري حقوقو نړیوال پرمختیا او پاملاتړ کې مهم رول لوبوي. یو مشهور غربي ډیپلوماټ ویلي چې جنگ زپلي سیمو او جنگي جیانتونو په خاصه توګه شام، شمالي کوریا، ایران، سریلانکا، برما په اړه دا شورا مضبوطه راپورونه جوړ کړي. وایي چې شورا د روهینګیا مسلمانانو حالاتو ته په میامار څخه د تښتېدو او د شام ختیځ غوتا شرطه د وروستیو معاصریت د کتنې لپاره ځانګړې غونډې ترسره کړې دي. د ډیپلوماټ ساته کړه که څه هم دا شورا مثالی نه ده، خو بیا موږ باور لرو چې دا یو پیاوړه وسیله ده. دوی وایي چې امریکا ناسمه خبر نه کوي چې شورا کې ځینې غړي په نړۍ کې د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړي دي. د امریکا په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی ویلي چې امریکا د تیر کال راهیسې د شورا د اصلاحاتو هڅې کړي خو ځای نه دی نیولې. هیلی زیاته کړه چې د شورا غړي بنیادي بشري حقوقو درناوی نه لري او د نیوکې کړي چې په وینزویلا، چین، کیوبا او ډیموکراتیک ریپبلیکن اف کانګو کې د بشري حقوقو په سرغړونکو سترګې پټې کړې دي. د امریکا د تورونو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انتونیو ګټرس ویاند ویلي عمومي سیکرټر بحث کوي چې امریکا د شورا غړي پاتسي او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو په لړ کې پیاوړی رول لوبوي او په نړیواله کچه د بشري حقوقو ستاینه کوي. په نړیواله کچه نږدې د پولیس غیر دولتي کارکوونکو سازمانو د امریکا په دغه پریکړه د مایوسي څرګندونه کړه. د ایمنسټری انټرنیشنل عمومي سیکرټر په امریکا جوړ کړی چې خپل پریکړه د بیرته وخت او په شورا کې د نیمګړتیاو منلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2003 کې د بشري حقوقو د کمیشن په ځای و سلویشت غړو بشري حقوقو شورا جوړه کړې ده، خو بیا ځینې څارونکي اندېښمن دي چې امریکا د خپل درې کالو موده د پریکېدو څخه چې په کال 2019 کې به پریکېږي د وتو څخه د نورو طاقتور او شتمن هیوادونو لکه چین ته لاره خلاصه سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202
205003.